صحافی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 12 د جولای 3 نیټه. د خبرونه په خبرونو پیلو. په پنځشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یو ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصر الله ملک زاده نن ازادي رادیو ته ویلي، د پنځشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یو رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله شستویده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلادکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه 11 منزله استوګنیزه ودانۍ او 9 نور کورونه تخریب شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیې د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشي چې هغه ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یو نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 2 دقیقې او 13 ثانیې دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. کابل کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي غونډې له ختمېدو وروسته ځینو ښځو او نجونو اعتراض یې غونډه کړې.
زموږ هیله همدا وه چې په دې جرګه کې به زموږ برخلیک معلوم شي، خو متاسفانه چې دا معلوم نه شو او دا یو ډېر غیر عادلانه تصمیم دی.
په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم کوو. لسګونه افغانان د ترکیې په دنګو غرونو کې شپنی کوي.
زه د دغو څارویو ساتنه کوم. اوه کاله کېږي چې په ترکیه کې شپنی کوم.
کونړ کې د ګورګورو د حاصلاتو په اړه هم راپور لرو.
په کونړ کې ډیره ده، په زیات اندازه د ګنجګل ګورګوره شوه، د مروري شو ده، دغسې نورو ځایونو هم راځي.
په اوکراین کې ور بیا د څو چاودنو او اور لګیدنو په پیښو کې د څو تنه د وژل کېدو او د ځینو ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې دویمه نیمایي کې د نور بستې یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم دې پروګرام ته شرغلست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوي غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو ښځو او نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د ښځو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. د دې غونډې ګډونوالو ښځو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دوی نه نفي کېږي، وبه وژل سي خو له خپلو حقونو څخه به تېرې نه سي. دا غونډه د کابل د انتقادي شونځي په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شوی وه. تفصیل زموږ له همکارۍ څخه اوري.
د ښځو په نافی کولو نه نافی کېږو او په ټولنه کې د ښځو حضور ته د چوپاک او تاوتریخوالي د شتون په پرتله څو چنده زیاته اړتیا ده. دا هغه خبرې دي چې نن په کابل کې د ښځو په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې وسوي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو له راغوښتل شوي درې ورځنۍ غونډې وروسته د خبرګونونو په دوام نن یک شنبه د کابل د انتقادي ښوونځي په نوم د ښځو یو بنسټ په یو اعتراضي غونډه کې طالبانو ته په خطاب کې خپلې غوښتنې او غږونه واورول. دوی دا وویل چې طالبان دې باید ښځو ته د کار او انجونو ته د ښوونځیو اجازه ورکړي. همدارنګه ځینو انجونو سره چې موږ خبرې وکړلې هغوی هم دا وایي چې دوی او کورنۍ یې د طالبانو د علماو له ناستې دا تمه درلوده چې دوی به د انجونو حداقل د انجونو د ښوونځیو په اړه د دوی برخلیک روښانه کړي، خو په دې اړه هیڅ هم د دوی خبره نه دي ویل شوي او نه هم کومه روښانه تګلاره مشخصه شوې ده. په دې اړه موږ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان هم وپوښتو. نوموړي البته عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره ولیکل چې دوی په دې اړه معلومات نه لري. صالح صاحب د یادونې وړ ده چې له دې مخکې ذبیح الله مجاهد ویلي وه چې په دې غونډه کې به د انجونو د ښوونځیو مسله روښانه شي. همدارنګه د غبرګونونو په دوام البته په دې غونډه کې د دې غونډې له پای ته رسېدو وروسته ډېر غبرګونونه خپاره شوي دي. د دې غبرګونونو په دوام کې د حزب اسلامي مشر هم ګلبدین حکمتیار هم غبرګون ښودله او غوښتنه یې کړې له طالبانو چې د انجونو د ښوونځیو مسله روښانه کړي. بلې صالح صاحب
ډېره مننه. ومردل چې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې غونډې له پای ته رسېدو سره نن کابل کې ځینو ښځو او نجونو د ښوونځیو د بند پاتې کېدو او له کاره د ښځو د راګرځول کېدو په تړاو اعتراضیه غونډه وکړه. شیبه مخکې مې د ښځو د حقونو له فعالې ګل څانګې لمر سره مرکه وکړه. په پیل کې موږ څخه پوښتنه وکړه چې د طالبانو لخوا د علماو غونډې له پای ته رسېدو سره کابل کې ځینو ښځو او نجونو اعتراضیه غونډه کړې ده. دغه ډول اعتراضونه په داسې سختو شرایطو کې څه پیغام رسوي؟
دا ډول اعتراضونه طبیعي ده چې د نارضایتۍ او بې باورۍ پیغام لري، ځکه دوی نور له نامعلومه انتظار څخه ستړي شوي دي. نو تابانچې یعنی دوی ته حداقل لږ تر لږه یوه ټاکلې موده یا یوه موده ورته ټاکل شوې وه چې یعنی په دې موده به بالاخره د فرزند د ښوونځیو دروازې خلاصېږي. د دوی پر مخ یا مثلا ورته ویل شوي وایي چې دوی کولی شي نور خپلو دندو ته راشي، ځکه چې اوس اکثریت ښځې متاسفانه په کورو کې نیول شوي دي. فقط ژمنې ورکړل شوي دي او په ژمنو باندې هېڅ تر اوسه عمل نه دی شوی. نو تا باندې دوی یو څه ناهیلي شوي دي. نو بالکل دا ډول اعتراضونه کولی شي لا هم د نارضایتۍ پیغام دوی ته راوړي او همدارنګه په دوی باندې کېدای شي په حکومت باندې بې باوره شي.
دویمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو په وړاندې درې ورځنۍ غونډه کې هم د ښځو د کار د حق، د نجونو د تعلیم او د نورو مسایلو په اړه ځینې اعتراضونه وه. په دې اړه بیا هم کوټلې پریکړې ونه شوې. د یوې ښځې یا نجلۍ په حیث تاسو دغه موضوع ته په کومه سترګه ګوري؟
مونږ دې ډول غونډو ته په دې سترګه ګورو چې متاسفانه ښځو ته د ښځو حقوقو ته درناوی نه کېږي، ښځو ته حقوق نه ورکول کېږي. که څه هم دوی وایي موږ ژمن یو موږ ژمن یو، اما بالاخره عملي بڼه باید ولري دا ژمنې. نو په دې غونډه کې لږ تر لږه حداقل یو څو ښځو ته که وخت ورکړل شوی وای چې په کې ګډون وکړي دا به ډېره ښه وای، خو خیر که ګډون کولو حق ورنه کړل شو، لږ تر لږه په دې غونډه کې د دوی د حقوقو څخه خو یادونې شوي وای، دفاع ورڅخه شوي وای، یو مشخصه پرېکړه شوي وای د دوی په حقوقو په هکله، ترڅو دوی یو څه هیله پیدا کړي وای.
نړیوال ټولنه هم وایي چې د طالبانو له وسنۍ ادارې سره د تعامل لپاره د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم موضوع په لومړیتوبونه کې د دوی لپاره راځي، خو د طالبانو د مشر له خبرو داسې ښکاري چې دوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او خپله داخلي موضوعي بولي که تغییر نه راځي. د دوی په دریس کې به دا وضعیت کومې خواته افغانستان یا د نجونو وضعیت یا د ښځو وضعیت بیایي؟
زمون هیواد په یو سختو شرایطو کې دی. نو په داسې شرایطو کې زه فکر نه کوم چې یوازینی داخلي موضوعات بسنه وکړی شي تر څو موږ دا هیواد له داسې کړکېچ څخه راوباسو. نو په داسې شرایطو کې تابان چې نورو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دوی هم په هیوادونو باندې غږ کړی دی چې مرستې وکړي او مرستو ته اړتیا ده په مختلفو برخو کې. نو که چېرته دا ډول مرستې ونه اوسي، یعنی نړۍ سره دوی اړیکې پرې کړي، نو دا کېدای شي متاسفانه زمونږ هیواد برخلیک بیا هم یو نامعلومه برخلیک ته زمونږ هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړي.
د ښځو د حقونو فعال ګل څنګه لمر و چې کابل کې د نجونو او ښځو د تازه اعتراض پر مسله را سره خبرې کولې.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
پڅو شیبو کې دا راپور اوري چې ګورګوري د هر اوړي په موسم کې د کونړ په یو شمیر غرونو کې په خیږي جن او هلوکاني راټولوي څوک خپل خوري یا خپلوانو تلیږي خوست دا اوري چې لازګونه افغانان د ترکیه په دنګو غرونو کې شپنی کوي او د خپل ګټي یو برخه افغانستان ته خپل کورونه تلیږي ترکی مالداران وایي چې د سیمې خلک شي شپنی نسی کولای نو ځکه افغانان استخدام کړی دي افغان چوپانان وایي چې د فقر او بیکاری له کبله یې وطن پریشي او د ترکیه غرونو ته ورغلی دی سلطان سرور تفصیل لري
پنځه پنځوس کلن عبدالله عمری د لسګونو هغو چوپانانو څخه یو دی چې د ترکیه د اناتولیا په لوړو غرونو کې رمې پیایي مالدار خلک خپل میګیا او پسونه ورسپاری چې د غرونو لمنو کې وڅروي
زه د دغو څارویو ساتنه کوم اوه کاله کېږي چې په ترکیه کې شپنی کوم لومړی مې درې کاله کار وکړ او افغانستان ته ستون شوم وروسته بیرته راغلم ترکیې ته په تیرو څلورو کلونو کې زه دلته کار کوم انشاءالله که روغم اتمه میاشت به بیرته افغانستان ته لاړ شم
رمه یې له لرې غږ پیژني عبدالله عمری یو مرکب هم لري چې خپل څوری او کالي پرې باروي مصطفی اوچون د سیمې یو مالدار دی دی وایي افغان شپنو ته ځکه اړ دی چې د سیمې خلک دا کار ښه نشي کولی
حتی د مونږ د کورنۍ هلکان هم دا کار نه غواړي وکړي او نسی کولی
شل کلن ځوان حفیظ هاشمی میمنی هم په سیمه کې یو افغان شپون دی هغه وایي د مجبوریت له لاسه یې ترکیې ته پناه وړې او شپنی کوي هغه چې ناست او د پسونو وړې قیچي کولې وویل
په افغانستان کې زموږ ژوند ستونزمن او ناداري ده تر څو سړی مجبور نه سي خپل ټاټوبی نه پرېږدي نو ځکه موږ دلته راغلي یو چې د شپنی له لارې پیسې وګټو او بیرته یې خپلو کورنیو ته ولیږو چې ژوند یې وچلیږي
حفیظ میګه هم لوسی او خاص مهارت پکې لري
راتلونکی کال افغانستان ته ځم جنگ ختم سوی اوس طالبانو واک نیولی او جنگ ختم سوی نو موږ ستنیږو د طالبانو او حکومت ترمنځ جنگ کې د هیواد اقتصاد سخت زیانمن سو خو اوس موږ غواړو بیرته خپل هیواد ته ستانه سو
نویشت کلن سلیمان اعظم یو بل افغان شپون دی هغه وایي چې شپنی او په غرو رغونو کې ګرځېده خوښیږي
د ما شپنی خوښیږي شپنی خو موږ ته اسانه ده کله چې زه ایران کې وم هلته مې ساختماني کار کوه دلته شپنی کوم دلته هم ساختماني کارونه شته خو نسبت شپنی ته یې پیسې لږې دي زما غرونه خوښیږي د ترکیې غرونه ډېر ښایسته دي
سلیمان اعظم وطن کې میرمن او دوه بچیان لري څلور کلن لور او و کلن زوی چې عکسونه یې په موبایل کې په جیب کې ګرځوي
ازادي رادیو ته غوږ یست یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درنو بار وړونکو موټرو د تګ راتګ له کبله د لویو لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي دا هم تفصیل
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي بارونه یې زیات ګران دي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول نو سړکونه ډېر خراب شول پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده د هغه په وینا ډیری هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لیږدوي
ډیر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیات ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په بار وړونکو موټر کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو، پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولیږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلی دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی، په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوون کې دی، د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي:
خب ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
مو د نور لامل چې له هرات څخه کابل ته پټیټه وي بار لیکدوي اړیو چې زیات بار ولیکدو کله بار کو نو دا بز مو په ګټنه وي چې کله تیلو په لوړ دا د ترانسپورت لکه ختم ډیری
به مون نه مسافه به خاطر کې تل قیمت اس او ازمین خل بالا مې.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټر د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ. د اوکراین له خارکیف سره پر پوله د روسیې په یوه سرحدي ښار کې تېره شپه د چاودنو او اور لګیدنو په پیښو کې د څو تنو د وژل کېدو او یو شمېر ودانیو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي. روسي چارواکو دا په روسیه کې د اوکراین د مستقیمې جګړې یو عمل بللی، خو کیف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د اوکراین د خارکیف ښار پولې ته نږدې د روسیې د بلنګورود د سیمې والي ویل چې تېره شپه د دې سیمې په مرکزي ښار کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او یو شمېر ودانۍ زیانمنې شوي چې د روسیې د پارلمان یو غړي هغه د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل بللی دی. د سیمې والي ویچسلاو انګلاکوف پر ټلګرام په یوه پوسټ کې ویلي چې په بلګورد ښار کې چې شاوخوا څلور لکه تنه اوسي او د اوکراین د سرحد په شمال شاوخوا 40 کیلومتره کې پروت دی، د تېرې شپې په پیښه کې یو شمېر چاودنې شوي دي. هغه ویلي لږ تر لږه د اپارتمانونو یولس ودانۍ او 9 کورونه ویجاړ شوي یا زیانمن شوي دي. د انګلاکوف له ادا سره سم د 20 کلنې ماشومې په ګډون لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې د فدرالي شورا یو غړي اندري کلیشیاس د دغه پیښې مسؤل اوکراینو بالا او زیاته کړه چې په بلګورود کې د ملکیانو وژل او د ملکي وګړو د تاسیساتو ورانول د اوکراین لخوا د مستقیمې جګړې یو عمل دی او په وړاندې باید د پوځي غبرګون په ګډون کلک ځواب وویل شي. د فبروري له 14 رئیس چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی په بلګورود او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې دا ډول څو چاودنې او د اور لګیدنې پیښې شوي، خو کیف ای د یوې پیښې مسؤلیت هم نه دی اخیستی. د بلګورود پیښه داسې مهال کېږي چې د روسیې پوځ په اوکراین کې توغندوی بریدونو ته زور ورکړی دی. لکه چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې، په دې هیواد کې په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي او په میلیونونو له خپلو سیمو بې ځایه شوي، خو روسي چارواکو دا خبره رد کړې چې دوی ملکیان په نښه کوي. پرون شنبه هم د اوکراین د ختیځ په ځینو برخو کې سخت جګړې روانې وې. په تېره د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې چې د لوهانسک په سیمه کې یو ګڼ میشتی ښار بلل کېږي، دا د اوکراین د لوهانسک د سیمې یو له هغو وروستیو ګڼ میشتو ښارونو دی چې تر اوسه روسیې پرې بشپړه ولکه نه ده ټینګه کړې. یوه اونۍ وروسته له هغې چې څنګلوری ښار سیورودونسک په بشپړه توګه د روسي ځواکونو لاسته ولوېد، روسي ځواکونو په تېرو څو ورځو کې پر دې ښار راکېتي او توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. هغه ښارونه چې تر اوسه د روسي ځواکونو لاسته لوېدلي اکثر یې پر کنډوالو بدل شوي چې سیورودونسک هم چې کله روسي ځواکونو ونیو له ورته برخلیک سره مخامخ شوی.
په کندهار کې د انګورو کم حاصل ته د بزګرانو او سوداګرو اندېښنې. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې عامل مدیر انجینر عبدالباقی نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل وروستیو وچکالیو او اقتصادي ستونزو سږکال د انګورو حاصلات کم کړي دي. د نوموړي په خبره تیر کال دا وخت په ورځني ډول شاوخوا 50 موټر د سپین بولدک له لارې پاکستان ته صادرېدل، خو اوس په ورځني ډول یوازې 15 موټر صادرېږي. ښاغلی باقی وایي تمه ده چې راتلونکي یو میاشت کې دغه شمېر د پخوا په څیر شي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي هڅه کوي چې سږ کال د افغانستان د شمالي ولایتونو له لارې منځنۍ آسیا هېوادونو ته هم صادرات پیل کړي، او د دوی په خبره په اړه یې د طالبانو له حکومت سره خبرې هم شوي. په ازبکستان کې میشتو افغان سوداګرو د ترانزیت بانکي ستونزو او د غشان د صادراتو واردات په برخه کې د اسانتیا غوښتنه کړې. دا غوښتنه هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر په مشرۍ د یو پلاوي د سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په ټویټر پاڼه لیکل شوې چې پلاوي سوداګرو سره په لیدنه کې د یادو ستونزو د هواري ژمنه کړې ده. دا لید کاته داسې مهال کېږي چې په افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ازبکستان په ګډون ګڼ شمېر هېوادونه له افغانستان سره خپلې سوداګریزې پولې تر یو وخته تړلې وې چې بیا وروسته بیرته دغه چاره عادي شوه، او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 2 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ 150 پوله، یو انګلیسي پونډ 100 افغانۍ 150 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ 14 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.1 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوښیست. اوس به اسمت سروان راتوي چې د نړۍ په ځینو ورسپانو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
ګارډین ورسپانې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا لیکنه خبره کړې چې د جمعې په ورځ د عالمانو لوی غونډې ته وکړه. ورسپانه وایي د طالبانو مشر د بهرنیانو غوښتنه په داسې حال کې رد کړې چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنر په افغانستان کې د ښځو د سیستماتیکي ځپنې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ګارډین لیکلی د طالبانو د مشر دا وینا لدې کبل نادره و چې نوموړی په عام محضر کې نه حاضرې شي. دی په لومړي وار له کندهاره کابل ته لاړ چې په دې غونډه کې ګډون وکوي. لا هم د ملا هیبت الله اخونزاده کوم تصویر او ویډیو نه ده خبره شوې، او وینا یې د راډیو له لارې خبره شوه. ګارډین ورسپانه زیاتوي ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدا د ټولې اسلامي نړۍ برای وباله، خو حال دا ده چې هیڅ اسلامي هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او ګڼو مسلمانو دینی عالمانو په داخل او خارج کې د طالبانو سخت دریځونه غندلی دي. ملا هیبت الله اخونزاده په خپل وینا کې وویل بهرنیان دې دوی ته لارښوونه نه کوي او نه دوی د هغو امر مني، خو د نړۍ هیوادونه له طالبانو پرله پسې غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکوي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر میشل باچلی د جمعې په ورځ وویل په افغانستان کې ښځې او نجونې له نهیلوونکي وضعیت سره مخامخ دي. د پر طالبانو ژغ وکړ چې نورو اسلامي هیوادونو ته وګوري چې هیڅ یو نجونې لزده کړو منع کړي نه دي. ګارډین ورسپانه د کتونکو په قول وایي چې طالبان ممکن د علماو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو پریکړه وکړي، ځکه چې دې مسئلې دوی سره ویشلې دي. بزنس ستاندرد ورسپانه بیا په دوحه کې د امریکا او طالبانو خبرو ته په اشاره لیکلی چې امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له پلاوی سره په خبرو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودیتونو په اړه خبرې وکړي. که څه هم طالبانو د دې خبرو په اړه ویلي وو چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو په اړه یې خبرې کړي، خو بزنس ستاندرد ورسپانه وایي چې دا خبرې په هغو زیاتېدونکو محدودیتونو راڅرخېدې چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولې دي. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په تدریج د ښځو د محدودولو لور ته ګامونه اخیستي دي. د دوحې په خبرو کې طالبانو خپل داشمنه تازه کړه چې تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
ګورګوري د هر اوړي موسم کې د کونړ په ځینو غرونو کې پخېږي. جنې او هلکانې راټولوي، څوک خپل خوري یا خپلوانو ته لیږي، او یو شمېر بیا د پلورو لپاره بازار ته وړي. دا هم د دې موضوع تفصیل.
دوویش کلن سراج الدین د اسدآباد ښار کې پر یو لاسي کراچۍ شل کیلو ګورګوري چولی او د سرک خیړخ ته سره او سوزون کې لمر ته ولاړ دی. وایي
دغه
په خبره چې ګورګوري نجونی هلکان او لویان ټول خوخبي، او یو شمیر کسان خو یې خپلو دوستانو ته د ډالۍ په ډول نور ولایتون ته هم وړي.
او د توپې په شکل ننګرهار ته، کابل ته، لغمان ته، دلا پوتم ته لګل کیږي. دا و چې دیم شي خلک د چاو سره خوري، ډیره خواګامي وده د خوند لپاره خلکو د ګاړې نه اوچتای پلاس کې نیولې پلارې خوري. کیلو په 140 روپۍ.
مرابره هغه ولسوالی چې پکې د ګورګورو زیات قدرتی بوټي شتون لري. د همدی سیمې اوسیدونکو لیکوال او ژورنالیست محمد شعیب غروال راته وویل که څه هم چې ګورګوري د حاصل راټولولو په موسم کې یو شمیر کسانو ته د نفقې پیدا کولو وسیله ده، خو د دې ترڅنګ د خپل ارزښت له امله پښتو ادب او په ځانګړي ډول لنډیو ته هم لاره کړې، او زیات یې ینجونو ته ویل شوي او یا هم نجونو ویلې دي.
د اوړي په موسم کې په غرونو کې ګورګورې پخېږي. د همغه سیمو خلک غرونو ته ځي، ګورګورې راڅنډي، بیا یې راوړي بازار کې خرڅوي، په رېړو باندې امبار خطي او خلک ورځي او ګورګورې اخلي. دا د خلکو د کاروبار یو وسیله هم ده. هغه څوک چې دغه ګورګورې خوري، دغه توروالی، دغه سره د شونډو توروالی، دغه ټول شیان په ادبیاتو کې راغلي دي، چپې ویل شوي دي او زیاتره د نجونو لخوا نه ویل شوي دي. ګورګورې تخره، ګورګور خوره، مومانې مال رالی رنزوره یمه.
د خلکو په خبره چې په تیرو جنگونو کې د کونړ د نورو ځنګلونو په څیر د ګورګورو ونې او بوټي هم وهل شوي، خو اوس حکومت ته پکار دی چې د نختارو، څیړیو او نورو ځنګلونو ترڅنګ د ګورګورې هم له وهلو وساتي. په کونړ کې طالب چارواکي بیا د ځنګلونو ساتلو او پالنه کې له ولسونو د مرستې غوښتنه کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ په زیاتو ولسوالو کې دغه ګورګوري وجود لري. د چړۍ غوندې یو کلک بوټی دی، چړۍ چې کم ځای کې کېږي هغه ځایونو کې دا هم کېږي. یو خاصیت یې دا دی چې دا په ګرم علاقه کې ډېرې کېږي، او څرنګه چې نور بوټي د وطن او د علاقې ښکلا ده، نو دغه هم یو میوه ده او د علاقې یو ښکلا او یو نوم دی. داسې بوټی دی چې هغه په خپله راخیږي، ته د اوبو هم ضرورت نشته دی او میوه هم ده. نو د ټولو ولس نه همدغه غوښتنه ده چې په کوم علاقو کې دغه ګورګوري وجود لري، د دغه د بوټو خصمانه وکړي، ساتنې وکړي او د وهلو نه وساتي.
د ګورګورو بوټي د کونړ، خاص کونړ، سرکانو، مرورې، شولتن، شیګل، وټپور، اسمار، څوکۍ او د یو شمیر نورو ولسوالیو ترڅنګ د ډیورن کرخې بلې غاړې، باجوړ او مومندو کې هم شتون لري چې له درکه یې هر کال خلک یو څه عاید ترلاسه کوي. د ګورګورو په اړه زیاتو شاعرانو او د ولسي ادب مینوالو سندرې او لنډۍ ویلي چې سندرغاړو پرې خپل محفلونه ګرم ساتلي دي.
تاسو ل پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ په ټول هلمند کې د میلو څخه 10 افغاني طالبان ټولوي. نو دا د لویه سره والله دي، او که څنګه د دې موږ ته جایی غواړو، نو دغه پیغام دې ازادي راډیو نشر کې ټول خلکو ته جوړ د پیسې مه ټولوي. پخواني نظام کې چا نه ټولولی دی، اوس په زور هم غواړي چې ورنه کې وی دي هم ټکی دي هم پر دېش افغاني پر شل افغاني باندې وی، اوس په زور یې غواړي. زما دا پیغام نشر کوي، ټول مشران دا خبرم چې دغه پیسې دي بندې شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه د روزګان د ولایت د چشنو الفالی سازمان تر کوم.
موږ د یاد ولسوالۍ د محکمې د قاضیانو څخه شکایت لرو. موږ خوښ شو چې شرعي نظام لرو. د شرعي نظام لپاره مو ډېرې قرباني وینې تویې کړې، خو متاسفانه اوس موږ محکمې ته خپل حق حقوق لپاره ورسو. دوی مو هی تهدیدوي مو پنجانوي مو. زموږ هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ ازادي راډیو نشر کې د لوړو مقاماتو پورې دا زموږ غږ ورسېږي. په خاص ډول د تبعیض د رئیس څخه مو دا خواهش دی چې د په دې اړه اقدام وکړي او څېړنه وکړي تر څو موږ نور ډېر زور زیر شوي چې نور ونه ځپل سو، نور ظاهر نه سو.
خبرې کوم دغه کومې خبرې چې په دغه طالبانو پسې کېږي دغه بېځایه خبرې دي، ځکه چې طالبان اسلامي امارت چې دی د افغانستان ستر قوت دی او پوځ دی، دا د افغانستان ساتونکي دي، دا د افغانستان د خاورو بچیان دي.
السلام علیکم شمشاد، خبرې کوم د نګا ولای صاحب نوي سلامونه نیکې خیلې مو منه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طالبانو څخه مو دا خواهش دی چې نور خدای او قرآن ته وګورئ، د نړۍ سره تعامل وکړئ. دا په دې باندې نه کېږي چې ولا موږ له تاسو سره تعامل نه کوو، موږ چاته احتیاج محتاج نه یو. دا عوام غریب ولس ته وګورئ، ټول تباه شو، برباد شو. که تاسو چې الله لري خو واره کوي، دا دنیا خلک ګرځي خیر ماران ټول خیر ټولوي، ولې د خدای نه ډارېږي؟
دا ازادي راډیو دا په څو شیبو کې نور بست یا شکست سکوت و نیز پروګرام پیلېږي. تر هغه وروسته د زبیر نواز نوې سندره هم خبرو. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یې ور بیا. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکي وایي په یوه ترافیکي پیښه کې یو طالب وژل سوی او څلور تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نصرالله ملک زاده نن ازادي راډیو ته ویلي، د پنجشیر د مرکز په مربوطاتو کې د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله د یوه رینجر ډوله موټر د اوښتو په پیښه کې دغه مرګ ژوبله پیښه سوې ده. په کاپیسا ولایت کې د اوبو پر سر د لانجې په نتیجه کې یو تن مړ شوی دی. ویل سوي دغه لانجه د تګاب ولسوالۍ په تترخیل سیمه کې پیښه شوې ده. د کاپیسا د امنیه قمانداني لپاره د طالبانو ویان عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته ویل، د نن سهار په دې پیښه کې بل کس ټپي شوی هم دی. طالبان وایي د قتل په تور یو کس نیول شوی دی. د روسیې په بلګرود ښار کې نن سهار د څو چاودنو په نتیجه کې لږ تر لږه درې کسان وژل سوي. د هغه ښار دی چې له اوکراین سره ګډه پوله لري. د فرانسې خبري اژانس په حواله د بلګرود والي ویاچسلاف ګلاتکوف په ټلګرام کې ویلي، دوی د پیښې د علت په اړه څېړنه کوي. په دغو چاودنو کې یوه یولس منزله استوګنیزه ودانۍ او نه دېرش نور کورونه تخریب سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داسې حال کې سوریې ته تللی چې ترکیه د سوریې په شمال کې پر کورد ملیشو د برید خبرداری ورکړی دی. تیره یوه میاشت کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان څو ځلې ګواښ کړی چې هیواد به یې د سوریې په شمال کې د دوو سیمو پر ضد تازه پوځي عملیات وکړي او په دغو سیمو کې به کورد ملیشې چې هغه ترهګر بولي په نښه کړي. عبداللهیان پرون سوریې ته د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې د ترکیې او سوریې ترمنځ د سولې او امنیت راوستلو په هدف هڅې کوي او ایران د یوه نوي جنجال د رامنځته کېدو مخه نیسي.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دوی په خبره د علماو ستره غونډه په کابل کې جوړه سي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ملی رادیو تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو څخه دینی عالمان او قومي مخاور په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د دې غونډې د مشخص ایجنډا په اړه معلومات ورنکړل. او د شوزو د ګډون په اړه ویل چې دینی عالمان هم د شوزو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. شاغلی حنفی د دې ناستې د شمیر په اړه ویل چې له 2500 څخه تر 3000 پورې کسان په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې جوړیږي. نن پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره لمر سره د پخوانی حکومت د شهدا او معلولینو وزارت معینه صبری اندر او د شوزو د حقونو فعال نرګس مومند خبرې کوي. اوس هم ورځم د خپلو میلمنو پر لور دواړي میلمنې لمر سره وصل سوي دي. له دوی څخه ډیر مننه صبری جانې. مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته هیله کوم.
په دې غونډه کې چې زرګونو نارینه پکې ګډون کوي او راټولېږي خو ښځې نه دي ورته راغوښتل سوي. صبرجان ستاسو په نظر دا څه معنی لري؟
لکه څنګه ستاسو ته او ټولو هیوادوالو ته به تر معلومه ده چې یعنی لکه څنګه چې یعنی دغه ډله طالبانو ډله پر افغانستان حاکمه شوی دي ټولې کړنې او برخورد د هیوادوالو په وړاندې ډېر انحصاري او دی ویډلې حکیمیت کاراندوی کې همداسې په دې مسله کې یعنی دا د نیم افغانستان نه منل دي سینې تقریبا خزه یعنی نیمه ټولنه تشکیلوي یعنی نه تنه نیمه ټولنه بلکې یعنی دا ټول اکثریت ځکه همدا نارینه هم له همدې خزې چې یعنی د نړۍ ته راځي یعنی تقریبا یعنی یو لکه څنګه چې تاسو یعنی به تر معلومه ده یعنی ما په نظر یعنی دا مطلق اپارټاید او مطلق یعنی دیوی یعنی د جنسیت یعنی یو توپیری چلند دی د افغانستان د ښځو پر وړاندې.
مننه صبری جانې. زبرته تاسو تر اعظم نرګس مومند. نرګس جانې مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. او لومړی پښتنه به تاسو څخه دا وکم چې صبری جانې فکر کوي چې دغه د طالبانو چې دوی خپل غونډې ته شذ نه دی رابللې دا په دې معنی ده چې دوی جنسي تبعیض کوي د شذ سره. خو طالبانو لکه تاسو چې واوریدل حنفی صاحب ویلي دي چې شذ د همدغه نارینه او میندې دی او دوی کولای شي چې د شذو استازي توب وکړي. تاسو له سره موافق یست؟
سلامونه درنښت تاسو ته درنه اوریدونکو ته وخت تاسو چولو په خیر. البته زه هم په خپل وار سره په لومړي سر کې وایم زه یو خبر ډیره مهمه ده چې هغه به تاسو په لومړي سر کې وکړم. موږ اصلا نشو کولای دې ته موږ لوی جرګه وایو ځکه دا د لوی جرګې د تعالی نه فقط یو استفاده کول دي. دې ته موږ لوی جرګه نشو ویلای. لوی جرګه هغه جرګه ده چې بغې کې نه یوازې دا چې یو طائفه یعنی فقط یو طبقه نشي کولای په کې ګډون وکړي. څنګه چې تاسو جواب ده چې په دې جرګه کې یوازې ملایان راغوښتل شوی دي او یوازې هغه مشخصه ډله چې د دې حزب نه ملاتړ کوي هغه کسان راغوښتل شوی دي. په دې کې نجوانان شته، په دې کې ښځې نشته، په دې کې سیاسي اقشار نشته، په دې کې اصلا اپوزیسیون ته هیڅ بلنه نه ده ورکړل شوې. او تر ټولو مهمه ده چې دوه مهم ټکي پکې دا دی، یو دا چې ښځې پکې نشته او دویم دا چې په دې کې میډیا ته لاس ځای نه دی ورکړ شوی. زه د اوس خپل هغه همکاران چې د موږ په کابل کې دي په رسنې کې دي زړه سره په جریان کې يم چې هیڅ رسنې ته فرصت نه دی ورکړ شوی چاته داخل ته ولاړ شي او دوی ثابت وکړي. نو زه واقعا حیران یم چې دوی په څه بوخت دي او دوی څه کوي. نو دوی ته د اول خو په هیڅ صورت زه خپل وار او د ټولو هغه کسان چې د تلوی جرګه نوم ورکوي زه د کلمې سره موافقت اصلا نه لرم. او پاتې د تاسو پوښتنه شوه چې آیا څومره کېدلی شي دا مشروعیت ولري. خو زه هم خپل وار بوایم چې دا اصلا هیڅ ډول مشروعیت نه لري. او دا چې دوی مثلا وایي چې خزینه کنه وی هم د هغوی نارینه شته، د هغوی پلرونه ورونه او د هغوی د ژوند ملګري شته چې دلته د هغوی نه استازي والی وکي. یو سړی یو خزه فقط خپل ځانه نمائندګي کوي، سړی خپل ځانه نمائندګي کوي. هیڅ کله یو سړی نشي کولای چې هغه د خزه نمائندګي وکړي. او دا چې دوی وایي چې مونږ دلته د غوی پلرونو او د غوی ورونو ته اجازه ورکړی ده، زه بیا هم تکراروم چې دوی هیڅ ته اجازه نه ده ورکړي. دوی فقط همغه مشخصه ډله ده چې دوی تابعداران دي. نو دې ته نامم جرګه ویلای شو، نامم دې ته لوی جرګه ویلای شو. او دا چې د دوی د خبرو چې مونږ خزو ته کې دای هم نه دی ورکړی، مونږ نارینه ته دی په ځای ځای ورکړی، دا خبره هم مطلق غلطه ده.
په دې اړه که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ چې کداغه شذي د دوی ځامن په دې غونډه کې ګډون کوي، آیا دغه شذي نو بیا مشران نه دي، آیا دغه شذي باید رانه سي ودل تکشینني او هم دغه شذي باید د ټول افغانستان نمائندګي ونه کوي؟
بالکل، یعنی دا خبر که دی باندې مونږ هر څومره فکر کوو، دی باندې مونږ سوچ کوو، دا دی یو بالغ او دی یو بامنطق انسان د فکر نه ډیر لری خبر ده چې ته مور نه غواړي او دی غي زوی را غواړي چې راځه، ته زوی تر ځ خپل د مور نه دی استازي والی وکړه. هر څومره چې کیږي دغه ټول مسائل یو خاطه مهمه ده چې څه د ځان ته فکر لري، غو ځان ته استدلال لري. نو کله چې تاسو د یو د افغانستان د نیم بستر قشر نه تاسو سترګې پټوي او د غې په ځای وایي چې موږ نارینه په کار دي، نو دا خو په کلي توګه تاسو ښځې دوی محوه کوي، له منځه وړي، دوی د ښځې د وجود نه انکار کوي. ځکه دوی وار تر بله موږ وینو چې په ښوونځي کې خو اجازه نشته د ښځو، په تعلیمي ادارو کې، په اداراتو کې، په کلي توګه د ښځو هیڅ نوه څرک نه لیدل کیږي. او اوس چې دوی دې جرګې ته، دوی دغه غونډې ته، چې دوی دغه لویه جرګه وایي، په دې کې هم چې دا چې د ښځو ګډون نشته، د ښځو نه ګډون اصلا د دې دغه د غونډې اعتبار لا ټیټوي، او اصلا نه هغه کسانو ته چې په داخل کې دي، هغه کسان چې په نړیواله توګه دي، هیڅ چاته په هیڅ شکل باندې مشروعیت نه لري.
مننه نرګس جانې. دغه غونډې ته لوی جرګې لفظ مخکې کارول سوی و، خو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکو دغه غونډه د علماو ستره غونډه وبلله. دغه یو خبر ما غوښته اضافه کړم. او صبری جان، ستاسو څخه بله پوښتنه وکم. تاسو د نرګس جان خبره واورېدله، دوی وویل چې دغه د ښځو پر وړاندې باندې د دوی په نظر، یعنی د ښځو حضور او د هغوی وجود محوه کول دي. که طالبانو په دغه غونډه کې یو څو دانې ښځې راغوښتي وي او هغوی پکښې ګډون وکړي، آیا دا به کافي وي ستاسو په نظر؟
که چېرته اول خو لکه څنګه چې نرګس جانې وفرمایل، یعنی دغه جرګه خپله په خپل ذات کې مشروعیت نه لري، ځکه دغه جرګې یعنی کومه غونډه سي، یعنی طالبانو ډله هغو ته هر غونډه نوم ورکول کېږي، دا د یو مشروع یعنی حاکم مشروع نظام له لورې نه ده راغوښتل سوي. دکه ار جرګه یعنی په کوم قانون اساسي سی هغه دی مشروع نظام لاري الته حاکم وو، یغه په اساس باندې یعنی مشروع حکومت کول اساسي، یعنی یو غونډه جرګه یعنی ار ملي اسمبله راغوښتلای سي. او بل ورسته لغه لکه څنګه چې تاسو وویل، یعنی د خپل یعنی دغه یو رقم یعنی د ښځو یعنی محو کول، یا مثلا د ښځو پر وجود باندې یعنی انکار کول، یعنی د خپل یعنی دا یعنی کته یعنی نه غواړي یعنی اصلا ښځو موجودیت هلته مطرح ووسي. او احیانا کچیری په بی طرف ډول هغه ښځې سي، هغه هم البته د دوی لړلې یو ته نمائندګي نه کوي، هغه یعنی هلته شتون ولري په بی طرف ډول، تاکي څو ښځې مو سي، یعنی تبن کولای شي د افغانستان د ښځو نمائندګي وکړي. اما بی طرف غزی د کڅنګ په اخر کې مختار شهیدان یو تعداد مظاهره، یا مثلا یو تعداد حرکت دی په داسې لباسونو کې سي، یعنی وکړل سي هغه یعنی ایجاب شکل ته ورته لرل سي، اصلا یو جنسیت نه تفکیک کیږي، سایه د خزه ده کده کوم سړی ده. نو په دې اساس باندې که په شکل باندې و سي هغه مشروعیت نشي پیدا کولای. اما کچیر په بی طرفانه ډول دی هیواد اګه قشر او خزی الته کې اشتراک وکولای سي، افراد اشخاص مهم نه دي، ولی هغه کولای سي د افغانستان له ځو نمائندګي وکړي.
که په دې غونډه کې په دې اړه پریکړه وسی چې د نجونو ښوونځي به تر شپږم ټولګي پورته نور پرانستل سي، آیا تاسو په نظر دغه به یو کافی وي د افغانانو د پاره که نور مسایل هم سته چې باید طالبان ور باندې پریکړه وکړي په ځانګړي توګه د ښځو په برخه کې؟
طبیعتا یعنی که چیرته اوس پر کم سی سی یعنی د افغانستان واګې د دوی په لاس کې دي، نو ته باندې د افغانستان د خلکو، د ښځو، د سړو، د ماشوم، د ځوانانو، د ټولو خلکو ته باندې مسولیت هم لري. نو که چیرته احیانا یعنی نجونو ته یا ښځو ته تر شپږم صنف پاس د تعلیم اجازه ورته ورکړي، یعنی ما په نظر ته به مثبت کار ووځي. اما دا کافی نه ده، ځکه ښځو ته باید دوباره اجازه ورکړل سي دوی د افغانستان اداراتو ته ولاړ سي، دوی یعنی په سیاسي ځوان کې فعاله برخه ولري، د دوی د تعلیم حقوق، د نور اساسي حقوق، د تعلیم حقوق تر څنګه نور اساسي حقونه، همچنان یعنی د ځوان په کلتوري و انانوی و تولنیز و سیاسی اقتصادی یعنی پټول اړخو کې اړخونو کې یعنی خزو ته لکنن سی په نړۍ کې پټول نړۍ کې اغه ته یعنی فعال وند اور کړسوی یعنی په افغانستان کې هم باید اغه فعال وند اور تور کړل سی یعنی دا به کفایت نه دا به خپله ګامې ولې کفایت نه کوي
ولی باید د یو جامعې چې شذي او نارینه دواړه تشکیلوي د دواړو حضور په یو دا ډول غونډو کې چې د یو هیواد سرنوشت شاید تعین کې ګډون یې مهم دی
دسته یعنی بهتره معلومه ده یعنی هر انسان باید خپل نمائندګي خپل حضور خپل فکر یعنی هغه باید خپل استازیتوب خپل فکر باید خپل یعنی ټولنې ته وړاندې کی ځکه سړی یعنی هغه خپل جلایو انسان د خپل حقوق او ازادیان لري همداشان خزه یو جلای انسان د خپل حقوق او ازادیان لري نو تبا یعنی د هیواد سرنوشت کی راتلونکي کی یعنی د ځوان پټولو چارو کی د دوړ یعنی باید برابر وند واخلي نو په دې اساس باندې اول کڅنګ چې تاسو ول سي د طالبانو جوړلې مرستیال رئیس د رئیس الوزرا مرستیال ویلی دي سیانی نارینه یعنی سړی کولای شي یعنی د دلته د خزو استایستوب کوي یعنی هغه د دوی اولادونه دي یا ورونه دي یا د ځوان شریکان دي ولې زه په دې نظر سره موافقه نه یم ځکه خزی ته یعنی د اک انتخاب یعنی همدا سړی سره غلې دي په جیب باندې دلته اشتراک کړي دا مشروعیت غوته یعنی دا صلاحیت د اجازه یعنی چاور کړی دی نو یو میکانیزم لمخه دا خو چې نه دی ټاکلی سي یعنی دوی د خزو استایستوب کولای شي او بل په زمن کې یعنی کڅنګ یعنی په ځوانو کوچنیو ټولنې چې هغه کور د لغو جراونی سو د رزلو اجتماع ته مکتب ته سیورسته نو ټولنی ځوان ته یعنی سینسان سیلوی کې ټولنې کې ځوان کوي نو هغه یعنی کوم توجه یعنی د ځوان سیده یعنی لخذ ولسړي چې مشترک جوړ شوی دی نو دا سیمو نیم افغانستان سانسورو بیا نور نیم افغانستان ته وایست تاسو دغه استاستو کو یو تاسو په غوي باندې حاکمیت لري یعنی ما په نظر یعنی دا نه تنها یو مثبت نظر نه بلکې یعنی یت سلیم عقل یعنی دا خبر اورته دی منلو ور نه ده ځکه په کور کې مثلا مور خپل حقوق لري پلار خپل حقوق لري خزه خپل حقوق لري مثلا سړی خپل حقوق لري داسې ټولنه کې نو په تصمیم نیونه کې ما په نظر یعنی باید دواړه په برابر ډول ونده واخلي
مننه صبری جانی نرگس جانی د شوزو ګډون ولې په دا ډول غوندو کې مهم وي
بالکل څنګه چې مخکې هم ویل خبرې په نیمګړی پاتې شوې ک صبری جان هم د موضوع ته ډیر ښه اشاره وکړه زه بالکل سره موافق یم چې موږ د وړ کې ټولنې نه راوخلو مثلا چې موږ د مور پلار او د زوی او د لور په د کورنۍ وړ کې کورنۍ په شکل باندې خبرې کوو مور ځانته حقوق لري پلار ځانته حقوق لري زوی ځانته او لور ځانته همدا وړ ټولنه موږ همدا وړ کې کورنۍ چې موږ راوخلو په لوی کچه د هیواد په شکل سره مقایسه کوو نو خزه ځانته حقوق لري زوی ځانته لري پلار ځانته لري او لور ځانته لري په هیڅ صورت نشي کولای چې یو مشخص عدالت د بل عدالتنا د استاد والی وکي نو ځکه هر یو ځانته فکر لري هر یو ځانته مغز لري فکر لري هغه باید څه دي چې دوی خپل د افکارو تبارز په شکل په سمه توګه باندې وکي نو څنګه چې تاسو دیږي چې خدای او نارینه دواړه د ټولنې اساسي رکن دي چې موږ د یو ډالنه په کلي توګه سترګې پټو او یوازې بل ډاله ته زیات اولویت ورکوو نو دا باعث کیږي چې دوی چې همدا غونډه چې دا چې دوی هر نوم ورکی کې د علماء غونډه ورکی کې د تلوی جرګه نوم ورکی د دې مشروعیت لا خلکو ته ټیټوي که څه هم د دې د غلاس ویول سمیاشت راهیسه تاسو وینئ چې خلک د دینه په کومه اندازه ناراضي دي خلک ترې په کومه کچه خلک ترې خپه دي نو که په داسې شکل باندې دوی داسې ادامه ورکړي یو داسې هیواد بحران طبيعي او دویم دا چې دوی هغه څه چې غواړي یعنی داسې غونډې رابلل معلوم ده دوی یو هدف لري هدف دا ده چې دوی یو مثبت څه یعنی کبل څوک داسې کومه غونډې جوړي چې هغه باید یو مثبت پایله ولري یو داسې څه ولري هداقل چې دوی نه خلک خوشاله شي دوی خپل یو مثبت څه ترلاسه کړي نو په داسې شکل چې دوی تاسو په کلي توګه د یوې ډلې نه انکار کوي او بلې ډلې ته اولویت ورکوي د دوی دغه جرګه بیا هم خپل مشروعیت په کلي توګه له لاسه ورکوي نو زه خپل خبرې په دې ټکي باندې خلاصوم چې ښځو او نارینه دواړه ډیر مهم دي نارینه ځانته خپل د فکر او د ذهنیت خواندان دي او ښځینه ځانته چې د دواړو ته حق ورکړ شوی معلومدار چې حداقل د دې غونډې به لږ مشروعیت پیدا کړی وای
مننه صبری جان، ستاس خبر دا پښتنه وکم چې چون چې دا غونډه د عالمانو د غونډې په نوم باندې نومول سوی ده، ستاس په نظر په شوزو کې دینی عالمانی کولای سوای چې په دې غونډه کې ګډون کړی وای؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې مخکې موږ همکاري نرګس جان مو ویل، یعنی او ټول د افغانستان هغه قشر او ټول افغانان په دې باندې باورمند دي، یعنی هلته یعنی د افغانستان یعنی ډېر پیاوړي ښځې لري، یعنی د هغوی له ډېر علمیته برخوردار دي، هغوی د هېواد د نیمې او ته په نورو اسلامي ممالکو دي باندې بهر د هېواد له بهر د زده کړې کړې دي، یعنی دوی کولای شوی چې یعنی په دې جرګه کې ګډون وکړي. هفته بند بیا تکرار کړم چې افراد اشخاص مهمه نه دي، چې احمد مثلا یعنی فلانی خور یا فلانی دی اوس، یا ما مهمه دا ولې چې هلته باید یو چا ګډون کړی وسې، خو کولای شوی چې د نور افغانستان د نور نیم افغانستان یعنی غنی مې ښځې دي د هغوی یعنی استازیتوب وکړي، چې یعنی هغوی یعنی زموږ په هېواد کې ډېر ښه قدرونه شته، چې هغوی یعنی کولای شي د افغانستان له ښځو نمایندګي وکړي، چې هغوی ښه علمیت لري، ځکه عالم یعنی نه تنها دا کېدلی چې هغه په سړیو کې واوسي، بلکې هغه په ښځو کې هم شته. همداسې د اسلام په صدر کې هم ډېر ښه مثالونه شته، چې هلته ښځې یعنی له ښه علمیتو موضوعاتو چې برخوردار وي. همداشان په داخل د افغانستان کې یعنی موجود دي ډېر کافي قدرونه. همداشان نو طبعا کوم میکانیزم چې یعنی د طالبانو ډلې یعنی د دې لپاره ټاکلی چې دوی نارینه هم داسې سړی انتخاب کړي، او دې جرګې کې یعنی د دوی په وینا یعنی هغه قومي مخور دي، او د دوی په وینا چې هغه دیني عالمان دلته اشتراک کړي، همداسې دوی کولای شوی چې یو واضح میکانیزم له لارې یعنی ښځو ته چې هلته په هېواد کې موجودې دي یعنی هلته کولای شوی یعنی هغوی اشتراک وکړي. نو په دې اساس باندې یعنی ما په نظر باندې یعنی چې دې ته کافي توجه نه ده سوي، او دا خپل یعنی یو ډېر واضح توپیري چلند دی د افغانستان نیم افغانستان سنسور کول دي.
مننه صبری جانې. نرګس جانې، ستاسو خبر دا پوښتنه وکم چې آیا په دا ډول غونډو کې چې پکې مهمې پریکړې کېږي، حتمي دی چې باید دینی عالمان ګډون وکړي، که حتمي دا دی چې د خلکو استازي باید راسي پکې کښېني او د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي؟
بالکل، کله چې مونږ ملایانو ته یعنی هغه مشخص عدالت چې ده، هر څوک خپل په برخه کې خپل په هغه فیلډ کې چې دوی یا درس ویلی دی یا دوی زده کړې کړي دي، دوی په هغه برخه کې پوهیږي. دا واضح خبر ده. یوازې تاسو راځي د په ټوله نړۍ کې وګورئ، هر څوک فقط هغه د خپلې ډلې چې دوی زده کړې پکې کړي دي، دوی د هغې ډلې نمایندګي کولی شي، په هغې ډله کې په هغه مشخصه برخه کې دوی خبرې کولی شي. په داسې شکل چې دوی په دې غونډه کې چې د هېواد د یو ډېر مهمو مثلا د دوی په وینا چې موږ د هېواد په اړه پریکړې کوو، نو کله چې تاسو د هېواد په اړه پریکړې کوئ، آیا لازمه ده چې یوازې ملایان ورته وکتل شي؟ آیا ملایان کولای شي چې په کلي توګه د هېواد په عمومي اوضاع باندې دوی خپل نظر څرګند کړي، او دوی په هغې په اړه مثبت تغییرات راوستلی شي؟ یعنی دا بالکل غلطه خبر ده. هیڅ امکان نه لري چې هغه ډله چې دوی راټوله کړې ده، دوی به په کلي توګه د هېواد اوضاع په اړه خبرې کوي. کله چې تاسو د هېواد اوضاع په اړه خبرې کوئ، د هېواد عمومي اوضاع په اړه خبرې کوئ، په دې کې باید مشخص متخصص او پوه کسان ووسی. یوازې زاړه باید پکې ونه اوسي، په دې کې ځوانان، زاړه، ښځې او نارینه ټول پکې باید شتون ولري، تر څو دا یو اغیزمنه غونډه وسیدلی شي.
مننه نرګس جانې. صبری جانې، ستاسو خبر د دې خبرونې ورستۍ پوښتنه وکړم، شدي هغه شدي چې افغانانو قربانی پتیر حکومت کې باور کړی وو، دوی تیرای ورکړی وي، یا هغه شدي چې پر دینو پوزیشنونو باندې پر مسلکی پوسټونو باندې دوی کار کاوه، دغه شدي آیا ستاسو په نظر باندې چې که اوس په هیواد کې نه هم دی یا د هیواد څخه د باندې دی، آیا په دې په دا ډول غونډو کې د آنلاین طریقه راغوښتل یې د دوی څه ډول غني؟
طبیعتا یعنی د ما په نظر آر افغان یعنی د افغانستان آر وګړی په افغانستان کې برابر حقوق، برابر حس د مالکیت لري، ځکه افغانستان د ټول افغانانو مشترک کور دی، د ټول قومونو، قشرونو، ورونو، خوندو، د ټولو ځوانانو، د هرې طبقې کور ده. نو بینان هغه کې پخوانی حکومت هغه چنان کې د اوس الته مارڅوک اوس یعنی په لوړ دولتي پوسټونو کې کار کړی یا مثلا پارلمان کې یا نور په نورو د خارج له حکومت دی ولو کې فعالیتونه لرل او دا توانایی لري سینه دی افغانستان د خزو استایستوب کی خپل فکر تبادله کی عام چنان بعضی نور خواندیسی یعنی دوی یعنی د تعلیم زمينه یعنی هغه جګړه چې په وخت کې موجوده د جګړه سی یعنی ام دې ډلې یعنی هغه له تعلیم له حق محروم کړي او الته مکاتب شنو دي اجازه نه ورکوله اته هغه کولای سي یعنی د اشتراک کې او یعنی هغه کولای سي یعنی باید یعنی په یو مشروع شکل باندې په یو مشترک ډول باندې اول باید د یو مشروع نظام شکل ونیسي بیا الته قوانين رامنځته شي بیا ورسته یعنی ټول افغانان ته باید برابر ډول باندې یعنی الته حقوق ورکړي تبان کده اشتراک کې دا یعنی ما په نظر یو مثبت کار ده.
ډیره مننه صبری جانی. اوریدونکو د نور بستې خبرونی وخت پای ته رسیدلی ل نرګس مومند او صبری اندر څخه په ډیره مننه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
دی جوڑ کا فصل لیتا دی ڈولی کا اور بل دی جوڑ کا فصل لیتا دی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخ ابلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دا غم سپیڑ میں پا مخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا چیپ مخ مخلری سفر سنت دی شاڑ مام نورا ٹول یاران دتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ میں پا مخ مخ باندی خوڑلی دی